آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
خبر منوریدن کو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام 8 بجې کیږي. لومړی تاسو په مخړی ته خبرونو لندیسته
سیګار وای په افغانستان کې د امریکا په پیسو لاسترغلی لاسترودنې د خطر سره مخ دی. مشهور امریکایي مسلمان څوکوهونکی محمد علي نن خاورې ته سپارل کیږي او جمهور رئیس باراک اوباما د هیلری کلینټن سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
نن جمعه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 10 کیږي. تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ متحده عربی اماراتو ته د جمهور رئیس غنی د سفر او په افغانستان کې د عربی اماراتو د سرمایه گذاری په اړه یو مرکه، په عربی اماراتو کې د افغان تجارانو د اتحادیه د مشر حاجی عبید الله صدر خیر سره لرو. اوس به پر خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د بیرغونې د چارو ځنګړې مفتش سیاسيګر په خپل تازه راپور کې وایي هغه لسراوړنې د خطر سره مخ دي چې امریکا پرې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر مصرف کړی دي. د سیګار د دفتر پر راپور کې ویل شوی چې د طالبانو بغاوت په تازه وختونو کې زور اخستی. دغه ادارې مشر جانسوب کو د رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې افغانستان یو وړوکی هیواد و او امریکا پرته لدی چې په سمته وګي څارنه وکي په میلیارډو ډالری په هغه باغ هیواد کې بی ضایع مصرف کړی دي. جنرال سوب کو ویلي دي چې چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت نور هم خراب شي، حتی په هغه ځایونو کې به د امریکا لاسترونې د خطر سره مخ شي چې پیسې پکې په سمته وګي مصرف شي دي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې کانګرس د 2001 میلادي کال په دغه د افغانستان د بیا رغونې لپاره 113 میلیارډ ډالر منزور کړی دي چې اکثره دغه پیسې د اداري فساد، بې نظمۍ او بې ځای لګښتونو ښکار شوې دي. مشهور امریکایي مسلمان څوکوهونکی محمد علي نن خاورې ته سپارل کیږي. د محمد علي د جنازې مراسم پرون د کینټاکی ایالت د لیوویل په ښار کې ترسره شول. د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ په زورګونو کسانو د هغه د جنازې په لمانځه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم د کابل نه امریکا ته د محمد علي په جنازې کې د برخه اخیستو لپاره راغلی و. د جنازې مونږ د امام زاید شاکر په امامت وشو. د سړی ترڅنګ میرمنو هم د محمد علي جنازې ته ورغلی و. اوباما د هیلری کلینټن سره خپل ملاتړ څرګند کړ. جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکخي او احتمالي کاندید هیلری کلینټن سره د خپل ملاتړ اعلان وکړ. کلینټن د ښاغلي اوباما د جمهوري ریاست په لمړۍ دورې کې د بهرنیو چارو وزیر و. تفصیل د شافی سردار ناوري
په یو ویډیو کې چې د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې په ویب پاڼه کې خبره شوې ده، جمهور رئیس اوباما کلینټن ته مبارکي ورکوي چې د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندید اسوا او تاریخ یې جوړ کړ.
I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for president of the United States.
زه هیلری کلینټن ته مبارکي وایم چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د مقام لپاره د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندید شوه.
د بهرنوي چارو دغه پخوانی وزیر د امریکا په تاریخ کې لومړنی میرمن سوچي د یو غټ ګوند احتمالي کاندید ټاکل کیږي. شغلی اوباما په ویډیو کې همدارنګ ویلي دي زه په هیجم چې د جمهوریت ریاست دنده څومره ګرانه ده او زه په هیجم چې هیلری با دا دنده په سماتوګه ادا کړي. جمهوریت باراک اوباما هیلری کلینټن زړور او مهربانه ګڼلې ده او وایي چې د هیلری کلینټن فشان بل داسې وړ شخص د جمهوریت ریاست ته مقام لپاره نوینه. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونه وري. د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو چې د امریکا له خوا ملاتړ کیږي د دریو خوونې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو تاروزی بریدونه کړی دي. بل پلو د عراق د خاص عملیاتو ځواکونو د فلوجی په خار کې د داعش نه زیاتې سیمې نیولې دي. دا سیمه د عراق په لویدیځ کې د هغوی یوازینی پاتې قوي مرکز دی. په لیبیا کې هم حکومتي ځواکونو د داعش په مرکزونو بریدونه کړی دي. د سیمینار رسیدلي راپورونه وایي چې د داعش اکثرو جنگیالیو خپلې ګیرې خریلې دي او وختي واړه کړي چې په عام خلکو کې ورګډ شي او وتښتي. په ایتالیا کې ساحل ساتونکو پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د مدیترانې په بحیره کې شاوخوا 3000 کسان د ډوبېدو نه ژغورلي دي او دوه مړي پیدا کړي دي. پولیس وایي یوازې 1950 پنا غوښتن کې پرون د پنځشنبه په ورځ وژغورل چې 1500 ربړي کښته کې سپارول. پولیس همدارنګ وایي چې 1500 پنا غوښتن کې د چهارشنبه په ورځ هم د ډوبېدو نه ژغورلي دي. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې ژغورل شوي پنا غوښتن کې د کوم هیوادونو اتباع دي، خو اکثره دغه کسان د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په اوبو کې ژغورل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د اسرائیل امنیتي ځواکونو د چهارشنبه د ورځې د برید په تړاو چې څلور کسان پکې ووژل شول، دریم مشکوک شخصي هم نیولی دی. پولیس وایي دغه مشکوک کس یې پرون د پنځشنبه په ورځ د لویدیځ غاړې د یاتا په کلي کې نیولی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي نیول شوی کس د هغو دوه فلسطینیانو سره مرسته کړې ده چې په بازار او رستورانتونو کې په خلکو ډزې کړې وې. اسرائیل د چهارشنبه د ورځې د برید په غبرګون کې د شاوخوا 3000 فلسطینیانو د سفر کولو جوازونه هم بند کړي دي. پولیسو همدارنګه د یاتا کلا بند کړی او د هغه قبیلې د سلګونه غړو د کار کولو جوازونه لغوه کړي دي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان به د هغوی د جملې نه وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د اسرائیل نه غوښتي دي چې هغو کسانو ته د سزا نه ورکوي چې د تروریزم سره هیڅ لاس نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. ملګرو ملتونو ویلي چې د سوریې حکومت په خپل ملک کې د 1500 محاصره شویو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړې ده. د ژنیو څخه د امریکا غږ خبریالي لیزا شلاین رپورټ راستولی دی.
په سوریې کې د بشار الاسد حکومت هغو محتاجو خلکو ته چې په محاصره کې دي د بشري مرستو د رسولو د کارونو سره موافقه کړې ده. له دې نه مخکې هم د سوریې حکومت څو ځلې دغو محاصره شوو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړې وه، مګر څو ځلې بیا یې په خپلو دغو وعدو وفا هم نه ده کړې. د دغو ټولو بدګمانیو سره سره بیا هم د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي استیفان دی مستورا محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسول دپاره د دمشق د دغې اجازه هرکلی کړی دی. هغه وایي
There is a lot of actions that need to take place between an approval and delivery, including the possibility of not being stopped.
The اجازه او د موادو د انتقال ترمنز د دې احتمال سره سره چې ممکن په اخر کې هغه ماتل شي بیا هم ډیر زیات کار ته ضرورت دی. د دې امکانات هم شته دی چې د ضروری موادو هغه مقدار ته چې ورته ضرورت دی هغه ته اجازه ورنکړي شي. خاغله د میستور وای د امید لري چې د سوریې دغه د تایید خبرې په محکم او ګټور عمل بدل شي. هغه وای په خاص ډول د ډیره مهمه ده چې د داریا، دوما، کفاریا او د فوا په خارونو کې محتاج خلکو ته باید بشری مرستې ورسیږي. هغه وای چې د 600,000 محتاج خلکو نه یوازې 270,000 خلکو ته س بشری مرستې رسیدلی، مګر خغله دی مستوره وای چې د مرستو دغه اندازه کافی نه ده. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دی مستوره دا هم ویلی دی چې دوی داسې پلان هم لري چې هغه محاصره شو سیمو ته چې د ځمکې للارې ورته د بشری مرستو رسول ګران وي د هوا للارې ورته ضروری مواد ورسی، مګر هغه دا هم ویلی دی چې د هوا للارې د بشری مرستو د رسولو لپاره هم د دمشق اجازه ته ضرورت دی. خاغلی د مستوره د سوریې د سولې د مذاکراتو په باب ویلی چې د خبرو د دریم پړه وخت لا نه دی رسیدلی، مګر هغه وایي کوشش دا دی څومره چې زر کېدای شي هغه باید شروع شي. او هغه ویلی د دې امکان شته دی چې د خبرې د اګست میاشتې په اوله شروع شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د کونړ او نورستان درو ولسوالیو ته ورغلی لاره دولت مخالف و وسلوالو لهم تړلی ده. پر دغه لار ولسی خلک 15 کیلومتر پیاده مزل کوي او پر موټر یې لغرونو څخه ډز کیږي. خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ استولی دی.
حکومت یو او نه وړاندې اعلان کړو چې د کونړ او نورستان څلور ولسوالیو ته غزیدلې د موټر لارې خلاصه کړې، خو هغه څه نه ده. د کونړ ناړی او نورستان کامدیشو برګیمټال ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیتي سرتیرو د خویدلې غر غم خوړلی، خو پر موټرو له بره غرونو ډزې کیږي. دغه لاره رښتیا هم ویرونکې خامه او له خطرونو ډکه ده. پر لار ځای ځای موټرې ولاړې دي. درې ښځې د سرک یوې څنډې ته ناستې دي، خواړه خوري، ځکه روژه ده خو اوږده او پیاده مزلې په مخ کې ده. د څونو سیمې ته ورسېدو چېرته چې په بره موټرې نشي اوښتی. له دغې سیمې ځایي خلک 15 کیلومتره پیاده مزل کوي، که نن وسله والې بره له غره نخه ګرځي. دلته یو شمېر موټر چلوونکي د دې دپاره ولاړ دي چې پیاده راغلي خلک مرکز اسدآباد ته ورسوي.
همدغه تقریبا د نیمه ګنټه یا 15 کیلومتره لار ده، دا پیاده خلک وایي. ورځ ورځ خلک کمیږي، هم روژه ده هم ګرمي ده، په ګاډو کې نه پرېږدي پیاده ځي. پیاده هم بابل وځي، یو سپین ګیرې اوښتل شوی د طالبانو وسله والو په لاس. اوس روژه ده، مشکلات ډېر دي. نو څوک واسطه چې شی لري هغه تیارو کې ځي، که نه یو هغه ماغلته ناست یي او په خپلو خپلوانو کورونو کې ناست یي. مریضان خو هم نشي تللی.
څو میاشتې په پوره کېدو دي، خو د ځایي وګړو د ناامنې لارې ستونزه په ځای ده. روژه داري او 15 کیلومتره پیاده مزل اسانه نه دی. سید فقیر الله او وحید الله دوه هغه مسافر دي چې زړه نازړه خبرو کولو ته رامات شول.
زیاباد نه تر ناړۍ پورې پیاده مزل دی. موږ ساغه په ګاډي کې مریضان دي، عملیات مریضان دي. دا دوه میاشتې وشولې، درېمه میاشت روانه ده چې لاره بنده ده. بس همدغه مشکلات دي.
هو دلته موږ مجبوره یو چې پیاده لاړ شو. چې پیاده لاړ نه شو، ترانسپورت هلته نه شي راتللی. که راځي هم د دولت مخالفین چې ډزې کوي او خلک عوام هم ډزي، موټر هم ډزي.
دوی وایي د دغه غره په بره غاړه یوه بله لاره هم شته، خو په تلونکو موټرو یې حکومتي خلک ډزې کوي. ځایي اوسیدونکي وایي په دغو درې ولسوالیو کې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي او نرخونه لا اخیستو وتلي دي. چارواکي مني چې په دغه لاره له بره څوک ډزې کیږي، خو د حل په لټې دي. د والي ویان غنی مصمم:
نو امنیتي ځواکونه د لوري کوششونه روان دي. هغه ساحه کې چې د ډېر تهدید دی، د ډېر ضرب دغه د تهدید نقطې د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه لاړې شي، او هیله مند یو چې دغه ستونزې هوارې شي.
یوه حکومتي چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې دغې لارې د خلاصون دپاره د دولت له مخالفو وسلوالو سره د قومي جرګې خبرې روانې دي، تر څو د ولسي خلکو پر ګاډو ډزې بندې کړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغې لارې د بندښت په اړه څه نه دي ویلي، خو په لاره تلونکي مسافر غواړي چې پر موټرو یې کیدونکي ډزې ودروي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تیر اونۍ په کندهار کې د کندهار او د کابل د دینی عالمانو په یو غونډه کې د پولیو په اړه د ځینو ناسمو باورونو په اړه علمي غونډه وسوه. نور تفصیل عزیز الله پوپل پر پټ کې راستولی.
د پولیو د واکسین شمیره زاکاران وایي چې لا هم ځینې کورنۍ سته چې د واکسین له عملي کولو سره ډېره لیوالتیا نشي. د میرویس حفظوي روغتون په عمومي دروازه کې ولاړ د واکسین رضاکاران وایي چې هر ورځ تر 500 زیات کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیقوي. دوی زیاتوي چې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي بیا هم لیوالتیا نشي او د پولیو د واکسین په اړه پر ناسمو باورو عقیده لري.
په چینای شپخانه کې وظیفه اجرا کوم د واکسین رضاکار یم. دلته ګایویا سیګایا چاس داش کوچنیان نور واکسین وو. زابل، روزګان، هلمند موږ واکسین ورکو. ځینې خلک یې دغه کوي، وایي دا ورور پښتو کار دی، د جسد راغله مریض موږ ته یاده پیدا ورته کوي.
دلته چې موږ کوچنیان واکسین نه وو، یو څوک راځي چې وایي موږ واکسین نه ورکو، دا پیدا نه ورته کوي. د اطراف خلک مخالفت کوي. په مرکز کې په سلو کې نیوې پیسې د سم دي او د لس پیسې دی مخالفت کوي.
د جنوبي حوزې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد بیا وایي چې دوی دا ستونزه ډیره جدي نیولې او پر حل لارو یې عملی کار کړی. نوموړی زیاتوي چې میرویس حوزوي روغتون ته د ورتلونکو هغو ماشومانو دقیق ادرس اخلي چې کورنۍ یې له واکسین سره مخالفت لري.
موږ سپروایزران زیاتره تقریبا 80% د ولایتو دي، خصوصا د هلمند او روزګان او دا خو زوی روختون تبان چې دا یو لکه یو سمپل غونډې دي، شاید په کلی کې نور مهم انکار دي یا رد یا نه غواړي چې دا واکسین تطبیق کړي. نو موږ فیصله وکړه چې هر ولایت سیاحت امیر ریاستو ته دا تا دا کلی ورته په نشه کړي دي چې په دغه کلی کې میرویس روختون ته دغه احمد یا محمود راغلی دی او هغه واکسین نه کوي. او
پرم دې محل د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله فیضی د پولیو د واکسین په ملاتړ په کندهار کې د دینی عالمانو جوړ شوی ناشته د دې سنځي په حل کې ډیره مهمه بولی. نو موړ عزت یې چې له دینی اړخه د روغتیا پر ارزښت خبري او په دې لار کې د دینی عالمانو ملاتړ دوی هله من کړي چې ژر به هیڅرات کورنۍ ونه لري.
خوشبختانه دا د خپل ډول لمړنۍ پروګرام او چې د علماو چې په ټولنه کې ډیر رسوخ لري، ډیر خلک یې خبرې ته غوږ نیسي، پر دغه اړه باندې دلته بحث وسو، دوی ته دلایل پیښ شوه، د دوی خبرې واورېدل شوې. زه په دې امید یم چې دغه کار به د پولیو د پروګرام په تقویه کې او راتلونکي کې به ډېر ښه لاسته راوړنې موږ ولرو.
په مجموعي ډول د جنوبي حوزې د څلور ولایتونو له 15 کالو څخه د ټیټ عمر لرونکو کوچنیانو شمیر 1.4 میلیونو ته رسیږي. روغتیایي مسولین وایي چې له یاد شمیر څخه له 8% تر 10% پورې کوچنیان له واکسین څخه محروم دي، چې د ځینو کورنیو ناسم باورونه، د سواد کچې ټیټوالی او ځینو نور د دې ستونزې اساسي عوامل دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني رسمي سفر پلازمینې ابوظبي ته تللی. زموږ همکار متحده عربي اماراتو ته د جمهور رئیس غنی د سفر او په افغانستان کې د عربي اماراتو د سرمایه گذاری په اړه په عربي اماراتو کې د افغان تجارانو د اتحادیې د مشر حاجی عبیدالله صدرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوري.
محترم حاجی صاحب عبیدالله صدرخیل صاحب، متحده عربی اماراتو ته د افغانستان د ولسمشر سفر او هلته د وینا له مخې د متحده عربی اماراتو د تجارانو سرمایه‌ګذارانو په افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ غوښتنه، تاسو ورته په کوم نظر کوئ؟
تشکر. زه دې فکر کوم چې دا خو د مونږ د ولسمشر ښه اقدام دی چې خاصتاً اماراتیان هغه تجاران افغانستان ته دعوت کی چې سرمایه گذاری وکړي. دا خو ښه اقدام ده، اما د دې لپاره به ډېرې پوښتنې وي د تجارانو سره چې ولسمشر نه وکړي. دغه خارجي تاجران چې کوم دي، د دوی اول سوال د حکومت نه د امنیت په باره کې ده، چې امنیت د تاجر لپاره یو غټ چلنج ده. نو که چېرته ولسمشر زمونږ دغه ډاډ ورکړي دغه تاجرانو ته چې دوی به امنیت ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی دې ته تیار دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي.
دا وخت شته کوم ځای کې تاسو خبر لرئ چې د عربي اماراتو نسوک هلته په کوم پروژه کې یا په کوم تجارت کې داخلي؟
اوس فیلحال خو صرف د عربي اماراتو اتصالات چې کومه کمپنۍ د تلیمونیکیشن د تلیفونو هغه کار کوي تیار په افغانستان کې، او هغه ښه کومه ورځ نه چې دوی په کار پیل کړی تر اوسه ګټالی کار یې ده او په ګټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دوی پخوا هم چې د ولسمشر یو کال مخکې د ولسمشر اول معاون د خاصت دوستم راغلی و، نو هغه سره هم دوی دغه وعده وکړله چې مونږ به په درې بخشو کې سرمایه ګذاري کوو، یو زراعت، دوم معدن او دریم د برق په بخش کې. نو دا دوی په هغه وخت کې ویلي وو. نو اوس زه فکر کوم چې دوی په همدغه درې بخشو کې اوس هم تیار دي چې سرمایه ګذاري وکړي، خو چېرته دوی ته دغه موقع مساعد شي په افغانستان کې.
مثلا صدرخیل صاحب، د دغه ملکونو امکانات تاسو څومره وینئ؟ د دوی د سرمایه او د دوی د افغانستان ته د نزدیکت د تجار په توګه که دوی لاړ شي او زړه وکړي او دغه کم چې تشویشونه دي دایره فشي، څومره به ګټور افغانستان ته؟
د افغانستان لپاره دا ډیر ګټور دي. د اماراتو سرمایه گذاري د څنګه ده لکه د موږ او تاسو همسایګان چې دي په افغانستان کې، چې په موږ او تاسو سره په پوله شریک دي، او په بل شریک دی هغه خپل یو مقصد لري په افغانستان کې چې کار وکړي. اما متحد امارات عرب چې کوم دی هغه خاصتا په ټول عربو کې چې اماراتیان دي هغه په افغانستان سره یو خپل خلوص لري او افغانستان سره مینه لري چې دوی غواړي چې افغانستان سره هم کومک وکړي او په زمین کې خپله ګټه هم وکړي. نو خلکو ته به کار هم پیدا شي او دوی به خپله ګټه هم وکړي او دغه موقع دی په افغانستان کې چې هر څوک کار وکړي ګټه کولی شي.
دومن یو سوال پیدا کی کس تاسو د افغان تجارانو په اړه چې زیات سرمایه گذاری د دې په ځای چې امارات نه افغانستان ته لاړ شي افغانستان نه امارات تر روانه د افغانستان کې کوم پیسې دوی مختلف اصول باندې پیدا کړی اگر اوري په اماراتو کې زې په ځای کې بانکونو کې چې یا تجارتونو کې دا منئ؟
او دا خو زما نه مخه دا به سوال هغه اولی خبرې تر راځي چې چیرته دولت حکومت زمونږ امنیت دی تاجر ونی سي تاجر دې ته نه تیاری کیږي په خارج کې سرمایه گذاری وکړي ولې په خپل ملک کې نه کوي. خو بیا هغه سوال د امنیت پیدا کیږي تاسو به د کابل او د شاوخوا ولایتو د امنیت نم خبرې اوسئ چې تاجران څه حال لري او په څه مشکل کې.
نو تاسو وایئ چې امنیت د عربي اماراتو تجارانو سرمایه گذارانو لپاره او افغان تجارانو سرمایه گذارانو لپاره دواړو لپاره نهایي اهمیت لري؟
بله بله، یا تاجر په هر ملک کې ولو د افغانستان نه په هر ملک کې تاجر چې خپل سرمایه گذاری کوي اول شی هغه خپل امنیت سنجوي چې امنیت لپاره باید ته هر څه برابر وي نو پس به د اقدام کوي چې سرمایه گذاری وکړي.
ډېر ډېر مننه محترم ایسب عبد الله صدر خیل سے.
تشکر تاسو نه.
رڑا میں دستو میں کڑا دزہرا پس کے غزلیں
قدر منوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بیا رغونې د چارو ځانګړي مفتیش یاسیګار په خپل تازه راپورټ کې وایي هغه لاسته راوړنې د خطر سره مخامخ دي چې امریکا په افغانستان کې پر میلیارډونه ډالره مصرف کړي دي. د محمد علي د جنازې مراسم پرون د کنټاکي ایالت د لیول په ښار کې ترسره شول. د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو د مشرانو تر څنګ په زرګونو خلکو د هغه د جنازې په لمانځه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د کابل څخه امریکا ته د محمد علي په جنازه کې د برخې اخیستلو دپاره راغلی دی. د جنازې لمونځ د امام زاید شاکر په امامت وسو او د سړو تر څنګ میرمنو هم د محمد علي جنازې ته ورغلي وه. جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکشي او احتمالي کاندید هیلری کلینټن سره د خپل ملاتړ اعلان وکړ. کلینټن د ښاغلي اوباما د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر و. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو چې د امریکا لخوا ملاتړ کیږي د درو خواو څخه یې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو تعرضي برید کړی. پلپلو د عراق د خاصو عملیاتو ځواکونو د فلوجې په ښار کې د داعش څخه زیاتې سیمې نیولې دي. دا سیمه د عراق په لویدیځ کې د هغوی یوازنی پاته قوي مرکز دی. په ایټالیا کې ساحل ساتونکو پولیسو په تیرو دوو ورځو کې د مدیترانې په بحیره کې شاوخوا 3000 کسان د ډوبېدو څخه ژغورلي او دوه مړي یې پیدا کړي دي. پولیس وایي یوازې 950 پناه غوښتونکي پرون د پنجشنبې په ورځ وشغورل. او د اسرایلو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو چې څلور کسان پکې ووژل شول درېیم مشکوک شخص هم نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک کس یې پرون د پنجشنبې په ورځ د لویدیځې غاړې دیاتا په کلي کې نیولی دی. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي نیول سوی کس د هغو دوو فلسطینیانو سره مرسته کړې ده چې په بازار او رستورانونو کې یې په خلکو ډزې کړې وې. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 4.3، ټیټه 4.3. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.3. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي. په جلال آباد کې او خوست و کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به نن اسمان اوریځ وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.